جوړ په خیر په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا آزادۍ رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته د معلوماتو د شریکولو په برخه کې نوي اصول اعلان کړي دي. په دې فرمان کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې په رسمي جریده کې د خبرېدو لپاره صادر شوی وو او یو کاپي آزادۍ رادیو هم ترلاسه کړي. ویل شوی د اسلامي امارت ویاند به یوازې هغه اعلامیه خبروي چې د طالبانو د رهبرۍ له لورې صادرېږي او په هغه سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې به چې د طالبانو دریس په کې روښانه نه وي د نظر له څرګندولو ډډه کوي. په دې فرمان کې دا هم راغلی چې د اسلامي امارت ویاند مکلف دی چې په رسنیو کې د طالبانو د حکومت موخې، اهداف، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبرې کړي. د فرمان په بله برخه کې راغلی چې د وزارتونو د ویاندویانو فعالیت یوازې د دغو بنسټونو په کار پورې محدود دي او دوی باید د اعلامیې له خپرولو مخکې د وزارت له مسؤولو څخه اجازه واخلي. په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو بیرته واک ته رسیدو سره په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ټولنه محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې دغه نوی فرمان به اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یولسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوه نوي مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین د روان کمپاین په ترڅ کې چې له دوشنبه راهیسې پیل شوی، په پام کې دا څه کم 2.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشارج دافیر کارین دیگر وایي د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افار سادات زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. نوموړي په نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي. اغلی دیگر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي او پر دروازه یې مسافرو ته د تګ راتک اجازه ورکړې ده. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه او دغه راز موافقه وشوه چې پر دې دروازې د دواړو لورو د هر ډول تعمیراتو له جوړولو مخکې یو بل ته به خبر ورکول کیږي. په تورخم کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شو. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د سنگ لوري بلګرود د سیمې یوه ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والي ویچسلا ګولادکوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټیلیګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 11,000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دي سیمه یې تخلیه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسکو ته نږدې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو په پیل کې د فلسطینی دولت له جوړېدو د روسیې په ملاتړ ټینګار وکړ. پوتین زیاته کړه چې روسیه په غزه کې پرمختګونه له نږدې ساري. پوتین د غونډې په پیل کې وویل، موږ فکر کوو چې په سیمه کې د یوې اوږدې ډاډمنې او باثباته سولې د رامنځته کولو لپاره باید د ملګرو ملتونو ټولې پریکړې عملي شي او تر ټولو لومړی باید یو بشپړ فلسطینی دولت جورجی. محمود عباس له روسیې څخه د فلسطین د ملاتړ له امله مننه وکړه. او د اوکراین لومړی وزیر دینیس شمایهل نن وویل چې هیواد یې له اروپایي اتحادیه څخه نور 4.2 میلیارد یورو ترلاسه کړی دی. شمایهل ټینګار وکړ چې دا پیسې به په اوکراین کې په ټولنیزو او بشر دوستانه برخو کې د مرستې لپاره ولګول شي. په داسې حال کې چې دغه هیواد د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي، هغه زیاته کړه چې د هغې کابینه تمه لري چې د 2024 کال تر پایه به د اوکراین لپاره د اروپایي اتحادیه د 4 کلن اسانتیاو پروګرام بلقس ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. آزادي رادیو په آزادي رادیو ډاٹ کام کې هم متنونه لیدلی او اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې برا سره واوري چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي وایي سره لدې چې ماشومان یې واکسین شوي دي خو بیا هم په پولیو اخته شوي دي. د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې د طالبانو حکومت وایي د هغه تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار موده یې د 2 نورو کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري.
تقریبا 3 کاله کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې وو هغه فرش او ظرف وو هغه مو خرڅ کړي دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته هم سر ورکار کوو. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو برخه به شروع کوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه پر خپل نوی راپور کې ویلي سره لدې چې تیر کال یې په افغانستان کې د دغه ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خو په روان کال کې یوازې په 13 اونۍ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي وایي سره لدې چې ماشومان یې واکسین شوي خو بیا هم په پولیو اخته شوي. په دې اړه زموږ همکارې پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین نن سیشن به پای ته رسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون دوشنبه د اګست په 12مه په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دې ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په 2024 کال کې یوازې 13 اونۍ کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې دغه 2 پیښې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز په پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځینو مثبتو پیښو د لیدل کېدو خبر ورکړی. د دې سازمان په خبره په 2024 کال کې په پاکستان کې د پولیو 4 پیښې، په یمن کې 3 او په سومالیا کې 3 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وا په افغانستان کې د پولیو په دې 4 ورځنی کمپاین کې 2.4 میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي وایي سره لدې چې ماشومان یې واکسین کړی وو خو بیا هم په پولیو اخته شوي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل لور یې 8 میاشتې مخکې سره لدې چې د 15 کلونو په کم عمر کې دا واکسین ترلاسه کړی وو په پولیو اخته شوي. هغه وایي چې یاد لور یې اوس 10 کلنه ده. د د نورستان ولایت یو اوسیدون کې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې مخکې دوه نیم کلنه لور په دې ناروغۍ اخته شوې. د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په پلي کولو کې نیمګړتیاوې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شي. نوموړی زیاتوي چې دغه ویروس پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیر تګ راتګ له امله لیږدول کیږي.
دا خطر کله چې کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي، دا خطر له ځان سره کاغه په ناروغي مصاب وي، ککړي ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو له ځان سره هغه انتقالولی شي. اول ته کله چې انتقال کې په افغانستان کې خو بیا به ځینو ولایتو کې کوم چېرته چې کمپاین کورنه ترسره کیږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر سازمانونو اندېښنه ښودلې و چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري استل او د پولیو ضد واکسینو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا فلج کېدو ګواښ زیاتولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر جولای میاشتې پورې د دوه ملي کمپاینونو او درې فرعي کمپاینونو په ګډون د پولیو د واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لار یې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول دي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سموخه کلاس ازادي راډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو سازمان د خزو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره ویل افغان خزو او نجونو سره د هغوی د حقونو د اعداد لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د ادارې 13 ورځې د راپور په خبرولو ویلي چې افغان خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره له هڅو په شاشوي نه دي او ملګری ملتونه هم د افغان خزو او نجونو د ازادۍ او حقونو لپاره ملاتړ تر کوي. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره یو ان وومن وایي افغان ښځو په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په هدف له هڅو لاس نه دی اخیستی. دغې ادارې ټینګار کړی چې افغان ښځې غواړي د نارینه په شان کار وکړي. دوی نه یوازې په خپلو کورونو کې بلکې په دولت او نورو فضاو کې هم د تصمیم نیونې د حق غوښتونکي دي او دوی د زده کړو او خپلو حقونو په لټه کې دي. یو ان وومن پرون دوشنبه د اگست پر 12مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې دغه اداره به د افغان ښځو د ازادۍ او د هغوی د حقونو د یادې لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو د ښځو پر کار او له محرم پرته پر سفر بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د حکومت محدودونکې پالیسۍ د دې لامل شوي چې 1.1 میلیون د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې او د نارینه په پرتله د ښځو کار کولو کچه هم په نامتناسبه توګه راټیټه سي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې همدار زیاته کړي چې په 2023 کال کې د یو نظر پوښتنې 8% ځواب ویونکو ویلي چې حداقل یوه ښځه یا انجلۍ پیژني چې د تیر 2021 کال راهیسې په ځان وزنه لاس پورې کړی دی. په کورونو کې د ښځو د محدودیدو ته په اشاره ویل شوي چې 13% ښځو راپور ورکړی چې د تیر کال په دریو میاشتو کې له اګست نه تر اکتوبره د دوی د کورنیو ځینو اصلي غړو له ځینو ښځو سره نه دي لیدلي. له دې سره یوې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
درې کلونه کېږي هغه نجونې چې ښوونځي او پوهنتون ته تللې بې برخلیکه شوي دي. د ټولو افغان نجونو او ښځو مسلم حق دی چې باید په دولت او ټولنه کې ونډه ولري او له خپلو اساسي حقونو بې برخې نه شي، خو باید په دې اړه ملګري ملتونه، مدني ټولنه او بشري حقونه ځانګړی پام ولري او له دوی ملاتړ وکړي.
بلخوا د ښځو او بشري حقوقو فعاله حمیره فرهنګپال وایي افغان ښځو په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو ستونزو سربیره په بیلابیلو لارو خپل مبارزو ته دوام ورکړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ د هیواد ښځې او انجونې په دې درې کلونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي او خپل ټول سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي حقوقونه مو له لاسه ورکړي دي. او موږ د هیواد ښځې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوو او د اسلامي او بشري حقوقونو د ترلاسه کولو لپاره او یو ځل بیا د نړیواله ټولنې غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي تر څو د هیواد ښځې خپل اساسي او بشري حقوقونه یو ځل بیا ترلاسه کړي او موږ تر څو چې خپل حق ترلاسه کړو خپل مبارزې ته
سره د چې طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه له زده کړو بندي شوي او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او سنگرتونونو کې د ښځو پر کار او فعالیتونو هم بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت همدارس افغان ښځې له تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو، عمومي زینا حمامونو او محرم پرته لری واټن سفر کولو هم راګرځولې دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
و سمورزو کاونډي پاکستان ته چمن کې اوزل بیا پرلط پیل شو. نن سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایی اوسیدونکو او کاریګرو لخوا اوزل بیا پرلط پیل شو. پرلط کونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختي کارت منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی بخپل پرلط ته دوام ورکړي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو ژمنې نه دی عملي کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکراتونو هغه کمې مطالبې سي د زمرد کسانو سره منلې وي، پر هغه مطالبو دین نه بلاړو ځکه پرلط برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پرې به پرلط نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تا ګور تک نه لسو درا ساته به پرلط پروتي او د پرلط اصلي مقصد دا دی سي تا ګور تک وسی او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لجمنې سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمنه عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار د زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خاله وای دې مذاکرات زکلو ویونه په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناسو پښتنه زموکه ول پاسپورت هغه نه وي ودا برګډیر ته عنایت کاسي په دا رقم ووي چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي داس خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادب کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه زدا سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسولا په نمونه د پرلط مشران ونی ولاب زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پرلط ځایی مشر غسولا د پرلط ګډونوال ته وویل چې دوی په سولي زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سچو ورته یم اغوستي او د دې سچو ورته یم اغوستي او د چوچ ورته یم اغوستي دا دون زوره وردی موږ دې زوره ور توایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې موږ سره پر لا ولاسي موږ تا ګره تا ګره لا کې پرشته تا کا د تذکرې غواړو بلې پرېچې نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو، موږ د ریاست خلاف نه یو، موږ په چمن ضلعه کلیابلا در تخته پوله پورې د پاسپورت خلاف یو. په یوه صورت یې ولته ومنو، کمې بجې چیښې، کمې ونې، کمې دارایي.
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غوښتنو په اړه کومه تازه رسمي تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخام کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتي اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په وړاندې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. د افغانستان اړوند اوس هم ورزو یو بل راپور ته د طالبان حکومت وایي د هغو تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار موده یې د دوه نورو کلونو لپاره غځولې دا چې لا هم د کار کولو توان لري. افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر 15 کاله دی او یاده چې یو چا باید 30 کاله کاري موده بشپړه کړې وي. تقاعد ته نږدې کارمندان بیا وایي چې غواړي کار ته دوام ورکړي، ځکه د دوی په خبره کې دوی په کور کې کینی او د تقاعد حقوق ترلاسه نه کړي، ژوند به پر دوی ډېر ستونزمن شي. په دې اړه زموږ همکاري عبدی سپوږمۍ راپور جوړ کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو د استادانو او د نورو مسلکي تخصصي او تخنیکي څانګو د هغو کارکوونکو د خدمت موده به د دو کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د معاشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کار کولو توان لري او نه غواړي چې په کور کېني. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې یلدا ازادي راډیو ته وویل:
زنه غړم چې متقاعد سم، ځکه د کور ټول مسولیت پر ما دی، زما کور کرایي دی، اقتصاد می خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پریکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومت د دوی د 3 معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 3 کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوی او په ډېرو سختو شرایطو، په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تیرو. د کور هغه کوم سامان مو چې وو هغه فرش او ظرف وو هغه مو خرڅ کړي دي. خپل زه مریض یم، د مریضیا پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي:
زمونږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلي او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرڅ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی، او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سې شنبې په ورځ د اګست په 14مه د یو کلنې لاسرسی تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د پاکو بوله کمخ سره مخامخ دي. په دې اړه سیمینز مونږ همکارې راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون لامل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سیشن مې په ورځ د اګست په 14مه د خپل یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو لامل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونه چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو لامل هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
د ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر اوبه کابل ته ورسیږي او د پلازمېنې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونېدو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانه او نادیه ازادي رادیو ته وویل
موږ چې په کوم منطقې کې ژوند کوو دلته صحیح اوبه نشته دي او موږ ډېر د صحیح اوبو کمښت سره مخامخ یو. وایي چې دا نلونه هم چې دي موږ نلونه نه راځي، هفتې کې یو وارې راځي او صحیح اوبه نه لرو، هغه هم د دوه ساعتونو لپاره راځي.
موږ ټول خلک د اوبو ستونزه لرو. د اوبو نل 12 او 15 ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي. د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي. هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر روح الله امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 200 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو پر ارزښت زیانمنېږي. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2000 څاروي له منځه تللي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال لپاره تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ لامل په افغانستان کې بې ځایه شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي.
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي. دا اداره چون کې د دې داخلي په دونه سپ زری وي د دې اسی په زریو ډیر متضررین عام ولس او عام خلک دي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچا 1.3 درجه لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی. دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2006 کال پورې افغانستان د 101 کیلومتر مربع خپل یخچالي یعنی د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په خبرونه کې به د ځوانانو لپاره اونۍ خبرونه تاندې څنګه د نشر لپاره چمتو ده خو په سر کې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالبانو د حکومت ویندویانو ته د معلوماتو د شریکولو په برخه کې نوی اصول اعلان کړی دی. په دې فرمان کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې په رسمي جریده کې د خبرېدو لپاره صادر شوی او یو کاپي ازادي رادیو هم ترلاسه کړی ویل شوی. د اسلامي امارت ویاند به یوازې هغه اعلامیه خبروي چې د طالبانو د رهبرۍ له لورې صادرېږي او په هغه سیاسي او لنیزو مسایلو کې به چې د طالبانو دریس پکې روخانه نوي د نظر لسرګندونو ډډه کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ماشومان او ته د ګوزان یا پولیو ناروغي ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري، د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یو لسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوه نوي مثبتې پیښې په تیرو دوه اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د یالتی تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي او پر دروازې یې مسافرو ته د تګ راتک اجازه ورکړې ده. په تورخم کې د ډیورم کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوې وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسکو ته نږدې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د خبر په پایل کې د فلسطینی دولت له جوړېدو د روسیې پر ملاتړ ټینګار وکړ. پوتین زیاته کړه چې روسیه په غزه کې پرمختګونه له نږدې څاري. پوتین د غونډې په پایل کې ویل، موږ فکر کوو چې په سیمه کې د یوې اوږدې ډاډمنې او باثباته سولې د رامنځته کولو لپاره باید د ملګرو ملتونو ټولې پریکړې عملي شي او تر ټولو لومړی باید یو بشپړ فلسطینی دولت جوړ شي. محمود عباس له روسیې څخه د فلسطین د ملاتړ لامل مننه وکړه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلا شمال تات چې خدای توکل مخ تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري.
په کابل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبري مو ورې دی چې ویلې زینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بې پلان او بې هدف ژوند کومې ستونزې رامنځته کوي؟
بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه به دا لاره ورکه.
نن هم دا موضوع چې موږ ملتیا وکړي اگر من اپتون کو تجربه خودلی چې کچری موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلې شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي؟
پوجوان کې چې اول یو هدف نه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې تقسیم اوقات نه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسې ک پلان نیوي هدف ته نه رسیږي ما خپل پوجوان کې ډیر پلان نه لرلو باورو کې چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی او دومره چيني هدا نه پوجوان کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی ک پلان نه لري هدف ته نه رسیږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید په کوم پلان وشي نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید ځاغه سبا وکم همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تګ نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسې باید دغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني هغې لپاره داسې یو قدم واخلې چې ته هغې خنډ سره مخامخ نشي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي چې لامل پوهیم شو چې په دې لار کې راځه دغه یو مشکل شته دی اما پلان ورته نه نیسي ورته یو څه کار نه کوي دغې د حلول لپاره یو اقدام نه کوي تبن چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخ کوي
له څنګه څنګه مې پوښتلی چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي
والله شته دی ډېر شته دی یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې ګورکې مال بس د ژوند مشکلات دي دا شان دي پیسې کې بابا وې خدای توکل مختلف شه مال تا چې خدای توکل مخکې ته لی چی دکړي وایسه کې یاس نن ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوې دی وایس نن څه هم لاس نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سې په مخه مخ ورته لاړ شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه وې چې وظیفې څنګه وکړم مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د سې مشکلات دا باید حل کم بیاد لغینه یو خو وظیفه پوزیشن ځاخسته شم او کوشش هم لرم ماته وی نه مړ ځان خو ترڅو چې تاسو درس وې او د سې کې وسته کې مخه مخ ورځ چې وشو وی کومو شونو پلان ډیر مهم دی ک پلان ونې سي پوجوان کې ډیر مشکلات سره باور کې زی او زل یعنی نه مې آمادگی و ورته یعنی زه پوی دم چې ماغه سوالونه دغه سپوختنی دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه سره مشکل زره زه بدل ته مخ کېږم خبیا مې مال زی په کیسه کې باور وکړ چې ماغه سم ویلی او ماغه سو شو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سایلنت شوم ما ورته کوس به ما ورته درس ویلو ماغه سوال به تحقیق کولو اوس به زب کامیاب کېدم ول د سپاتې راغلم په هر هر کې به ځان ته پلان ولري اته روزمره کارون ته به ته وی پلان ولري پات شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای لرسیدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ماته یو ځل تجربه شوې ده او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو به پلان دې مختلف نشي
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي هغه د ځان پاک لوي
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم ځکه به پلان چې مختلف سم خامخا ځبکه بندېګم فلکېګم پکې نو دا غیله پاره یو منظم پلان یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته رسی خپل رسیدلې او کچېره پلان په ژوند کې نوي سربخوله لار چې نو خامخا تل مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره ورولې ځکه یو رس پکې ستونزې ډېرې وي نو ستونزې سره مخ کېږي خامخا مخ کېږي کچېره په ژوند کې هر سره خپل منظم پلان ولري نو هغه کولای شي چې کامیاب شي مونږ په خو خپل کده سي خاص پلان به ژوند ته نه درلوده ایس اهداف مونږ په ژوند کې نه وته ان کړی وانه دا درته واقعیت لزړه نه وایم مونږ ته یو مورال پیدا سو نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف ته ان کړو او نن الحمدلله یعنی د پانتون اخري سمستر مې دا اتم سمستر نتیجه راوته په 90% سره با خپل اوم سمستر پاس کړ نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو ورته کوشش کوو زحمت کوو خواري کوو او هم چې نن هم دا څه کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته موږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې موږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه موږ تقسیم اوقات جوړو په منظم ډول ورته رسیدګي کوو ورته وخت ورکو.
ډیر زیاته مننه. تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و او تاسو دا موایل چې 90% نمرې تاسو وګټلې درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح کړه څه رقم پلان دی جوړ کړته؟
په ابتدا کې چې موږ کله پانتون ته ورغلو نو لومړی سمستر و هیڅ تاسو ورسره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و، نو استادانو به چې کوم څه ویل زموږ مغزه به حتی پې کار نه کوه صحیح. د دې په خاطر موږ بیا ځان سره فکر وکړه چې موږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې موږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه کوم څه چې موږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس موږ تاسو استادان تدریسول، نو دغه لپاره موږ روزمره وخت ما ورته وټاکل نیم ساعت. ما ته کوم مضمون چې سخت و ما به دغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعه لپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پانتون کې مخته لاړم. په لومړی و کې په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي 2 او 1 بیا وروسته چې ما کله خپل پلان ځانته پلان جوړ کړ ترتیب مې وکړ نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله، نو بیا زما فیصدي 80 و ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدي باندې کار وکم نو 90% مالا سره وړه، نو الحمدلله ډیر تری راضی وم. یعنی په دې زه مطمئنه سوم چې کچیر ته اهداف تعین کړې کوشش ورته وکې نو هیڅ لری نه ده چې تبه بریالی کېږي. د اوسنی سمستر کې چې پرون 90% نتیجه راوتله ما 90.2% لاس سره وړه. نو دغه لپاره موږ منظم پلان دا درلود چې موږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
ملګری اقتصادي راته کولای شي چې بی پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري او بل اخره بیا پاره برخه کې دای نشي کامیابیدلی، داسې ملګری لري؟
که دا اوس درته چې دغه اوس 2-3 دقیقې مخکې که شاید دا تاسو ډېر داسې باور مو نه شي، 2-3 دقیقې مخکې زما سره څنګه ګاونډی ده تقریبا د 1900 کلو ده، نه ویله مکتب نه فارغ شوی ده، د مشکلاتو په اړه یې ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم او هغه مشکلات، یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره ته باید یو منظم او ډیسپلین ولري، یو په دې نه کېږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکې، دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته، ما ویل مکتب نه فارغه سوی وو. ما ورته ویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هغه کورس نه فارغه سې ته وخت زحمت وکړې خواري وکړې په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکې. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې، ډېر مختلف، یعنی په هر اداره کې په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای ډېر خوشاله هم سو او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایي دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې، که چیرته ته درس وایي زحمت وکړې نو ته به هغه نتیجه لرې. نو نتیجه په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای شي. د تعلیم سره ته علم، فکر، هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر ځورېدلی، بیچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل، نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلان هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولای شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته د تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د 4 کلن سفر د پوهنتون دوره درته یادوم. موږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی ده او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپله زده کړم. ما پوهنځی چې ده شریعت دي، نو دې لپاره عربي ډېر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روان اوسو، میاشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نومه چې یاد سهار ټایم د پوهنتون نه کله بیکاره سوم او یاد غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم، چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې لپاره موږ ته مکمل داسې چانس شته چې موږ دلته امتحان ورکو او موږ کامیابه سو د را روان خپل آینده لپاره، ماسترۍ لپاره د هیواد نه خارج لاړ سو ماسترۍ وکړو. موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پوهنتون درسونو کې کامیاب یو، نه یوازینی شی چې موږ ډېر باید ور باندې فعلا تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی شي موږ د قمر عمر سکالرشپونو څخه محروم نکي دغه شان کولې سي پانتونونو کې زمينه برابر کي راتلون کې پلان زما خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
bale ke rasudita pdi khabari ko che pdi rustay ke afghanistan ke che siyasi badlun raghlay da nizam badal se yosh mirzwanan wai che dui nisikawlai zan da plan wala rizaka khpal plan ke kamyabi dalai nisik ke dui khpal azraz da kri gori aghan nisikawlai ke dui gori khpal zra kar wiki aghan nisikawlai no zaka dui plan mes ne jodi pdi akla de tas nazar sada
zwan gori nan dawlat masul gani ya jamia masul gani wala halat taghir so plan me wazifa da la sawar kra kurs ne shim wale ya pantun fis نلرم نو دغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده. اوس فرض مثال کوم پانتون ته زو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولای شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو وست ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته د کورسونو ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان کې په کار د چونه کې هم دغه زمونږ او تاسو د هواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته بهانه و کی ځان له خلکو معلومات نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا حل لار نه ده که څوک وغواړي منظم ډیسپلین یو پلان ولري کی انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبب پويږي که څوک وغواړي او البته که څوک وغواړي که څوک نه غواړي نو بهانه کی جامعه معلومات د پلان معلومات د ورور معلومات ده په اصل کې د دوی خپل ځان ته هدف نه لري پلان نه لري د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښ بګم ټولګي سپورت انجونی اصلا کولای نه سي چې دوی درس وایي هم د سي نورو برخو کې هم تغیرات راغلي دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وایي یعنی تاسو په مغه محیط په مغه جامعه کې تاسو ژوند کوی سره قام ژوند سره مقابله وکړي او برای لستر اوړي
تاسو ډیر خېټي کې اشاره وکړه چې د انجونو مکتبونه تر ووم ټولګي پورې خلاص دي 50 کسانه مون سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمبر او دریم نمبر یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کولې پښپورز درس ویلو سره هغه شاته کړی نو داس مخبل صنفیان وی مخبل پسترګو کتلی خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم د هیله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کال تقریبا درې سنور کال زمنګ خويند د علم ثقافت سوی نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمنګ خويند خپل تعلیم وکي ځکه تعلیم کولای سي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې هدف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل هدف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو دا چې څنګه په مرکه کې اورو.
د پلان په حق له خو باید دا ویم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو د هغه پلان کول هغه دغه لپاره مهالویش جوړول یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلای شو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړي چې مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکم څه ونه کم څه ترلاسه کم دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
bale کراسو دي ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دا یې کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه هم دا ده ګڼ شمېر ځوانان هغه فارغي ګل په انټونونو نه له خونیزو مرکزونو نه ولې په پایله کې هغه دې هیڅ وی نتیجې ته رسیدل
دلی نی چې ز څه شې سو مان څه جوړ سو زبې څه وکم نس کول چې ام دغه وجه د بیا د لالهان د پدند په سیګرزی په کارونو په سیګرزی ولې هیڅ زمينه ورته نه مساعدېږي. مشکل ام دادې په کومه برخه کې چې زده کړې کړې دي په غو برخه کې د نه پلان درلو د نه هدف درلو د نه کوم په یو سیستم باندې د پروسه مخ کې نه وړي چې د وی خي نتیجې ته رسیدل سو. یعنی هدف دادې چې خ پلان درلودل موږ یو خي پایلې ته یو خي نتیجې ته رسېږي. نو ځوانان دغه ګډ شمیر مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي ځکه دوی په یو خطو سره خپل تحصیلي دوره پای ته نه سي رسولای چې وی خي نتیجې او پایلې ته نه سي رسیدلای چې په پای کې بدای په خپل مسلک کې ستونزې لري په خپل فیلډ کې هم ستونزې لري د به نور کوم مهارتونه به ملاستنی راوړي یو به نتیجې هڅه به کړي. یعنی دغه سي ستونزې پیدا کول سي چې هغه دوی په دند کې دوی په روزمره ژوند کې دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډیره خستکونه تمامېږي ستړی کیږي به خستکیږي به بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چې شی وایم. یعنی دنه به دا لاره ورکی هر کله چې دغه مسایل رامنځته شول دای هغه څوک نه دی یا دای هغه ځوان نه دی یا دا هغه محصول نه دی چې د پخته غوا تحصیلي دوره پای ته رسول اوسه.
bale am da ghazwan le khwanji o le panji o pantun o do masail na be raji khpal kurta dil ta ke jan ta plan o ne lari kumo gad wada yo sara makh ke dalai si
pa jun ki plan dar lo dil da ghastun ze paida ke kana us masalan mug bzin rus khati le ru ya masalan farighi gi la ghi rusta ke chuk plan o ne lari agam da ghad wal mushkilat o sara makh ke gi plan ka wala si che mung usta so de tool jun chari dir hi aw sami ki mug che to jan masalan farighi gi ya ghi kh plan ولری یو خطر ه ولری په ذهن کې چې ښه زه خو سله پانتون نه فارغ سوم یم مم زه پر رسختي کېم ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم دغه کوم قیمتي وخت لرم دینه څنګه استفاده وکم چې زما دراتلون کې لپاره ښه دغه ډیره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هر برخه کې یو ځوان لزان نو کې کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړ سو دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي کله چې دلته ضرورت پیدا سو خپل دای مجبوریږي چې دای باید یو څه فکر وکړي
پلان څه رقم جوړ کړلای شي آیا یوازې په ذهن کې طرح شي د ورقه په مخ ولیکل شي څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان
د ډیر اساسي پوښتنه ده د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت شي ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلای یعنی کله موږ تاسو فکر مو کو زمونږ ډیرای مسائل هیریږي هغه لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیر مرسته کولای شي اوس خو ډیر زیات سہولتونه دي موږ تاسو ټول سره زیرک ټلیفونونه دي او په زیرک ټلیفونونو کې پیلابل سافټویر موجود دي چې هغه کې د نوٹ په نوم باندې سافټویر دي چې تاسو موږ کولای شو چې خپل نوٹونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپل اهدافو لپاره یو ډیر ښکلی کتابچه باید ولري دغه پر اخستلو سره انسان ښه احساس وکړي دا البته زما نظر دی د څو کتابچه ولري او په هغه کې د ټول یادښتونه ولري د خپل هر کال پلان د خپل هر کار پلان د ټول بدل ته نوښتې لسر نه باید نوښتې چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوي باید زه پوره کړم دا ډیر مهم مسله ده خپل پلان ولیکي زه څه کوم صحیح دی دوهم باید ولیکل شي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم ته دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کوم ستونزې او مشکلات ایجادېږي کوم ستونزو مشکلات به یې څرګیز خزبیرته مثلا دفاع وکړي سم مشکلات به درد سي چې ستاد دغه کار په پلان کې یو برخه باید ستاد کار ستونزو مشکلات ستم مایند او ذهن به تیار آماده چې څنګه د خپل هغه څخه دفاع وکړي کنه د ستونزو څخه یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته رسیدل یو مثال ز خپل ژوند درته مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کیږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې کړی کوم زه کوم ترڅنګ وظیفه کوم کار کوم ټول مسائل زما د دغه اهداف لپاره چې زه خې زده کړی او کوم خه تجربه تر لاسه کوم خلکو ته مم خیر ورسیږي ټولن ته خیر ورسیږي یو خه انسان جوړ سم یو تعلیم یافته انسان جوړ سم یو اکیډمیک انسان جوړ سم دا زما هدف زه ام دغه هدف لپاره د اوس لګیم مبارزه کوم زما د دې هدف قرباني پويږي وست شاید دا د چې زه د خپل کورنۍ نه لریم زه د خپل مهندو نه لریم خويندو نه لریم ورونه نه لریم مېرمن نه لریم د خپلې وګلالي لورکین نه لریم په څو میاشتو کې زیو ځل کوټه اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چې زیور کوم نو همیش چې موږ تاسو جون کې البته هدف لرو د هدف لپاره پلان لرو د پلان یو برخه به دقیق قیمت مشخصه ول د څه به کوم قیمت ورکې
یو مشهور خبره مونږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړی یو څه لاس ته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته دغو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولای نو راس دا پلان نه زه درته جوړ کړم، په دې خبره ته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي، دا مسله مو څو زاویې وڅېړو. ښه، یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول لوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې یو نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او د دې ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایئ؟
یو راپو دی ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپل ارادي او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله شخص د کون کې چې خپل مخی او پلان لیکلی دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړی او پلان نه لرلو دوه نوي زله ډیر څه ترلاسه کړی دی. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلی دی، بریالي شوی دی، یوې ښې نتیجې ته رسیدلی دی، یو ښه څه لاسته راوړی دی او خپل مخو ته رسیدلی دی. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتې موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاهانه وم، څنګه وخت نه پوهېدم د څو څوک نو چې موږ ته وخې د ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېر ده. چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري، نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره، د خپل ماشومان سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بد تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د څوک نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پانتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، لاغي ورسته په ځینې مطالعاتو باندې، په ځینې نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. لاغي ورسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ، کاری برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا اوس هم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، دغه لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند د تیریږي. نو الحمدلله یو ښي نتیجې ته رسیدلم او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلوده، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
در چه خطلم در تمیوان کتلوام بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا
من مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا چپے خے دل مادر توان